د سهار لس بجې شوې دي. ازادي راډیو په یوې بلې پښتو خبرونه کې مو زنوري استنوري هر کلی کوم. او رئیس افغان ولسمشر اشرف غنی وایي چې نوی کاندید وزیران به ولسی جرګې ته ورپیژني، خو آیا ولسی جرګه به په 15 کې چې سرلننه پر رخصتي انتللې ده دغو وزیرانو ته د باور رای ورکړي؟ د غرض پر ننګرهار کې د سوداګرو له ستونزو مخبرو 219 پروګرامونه د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته غورشی ویلی د انصاف پلټکه او حقیقت څه دی. د حقیقت څه دی په پروګرام کې مو د موزیمونو له لوی رئیس سره د موزیمونو د ستونزو په باب خبرې کړې دي، خو لومړی به محمد وای سمیم ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سیاست مهم خبرونه وړاندې کړي.
سلام پسر کې د مهمو خبرونو سپټی کې د کندوز یو شمیر اوسیدونکي په دې ولایت کې د نامنیو او انسان تښتونو د پیښو له زیاتوالي څخه اندېښمن دي. په هرات ولایت کې د مرمرو ډبرو فابریکه لرونکو وایي چې چې نور و د ډبرې بهرنیو هیوادونو ته د پروسس لپاره نه استوي، او د پاکستان په قبایلي سیمه کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په تازه برید کې شپږ سخت دریځي وسلوال وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل: د کندوز یو شمیر اوسیدونکي په دې ولایت کې د نامنیو او انسان تښتونو د پیښو له زیاتوالي څخه اندېښمن دي. دوی وایي چې لویخه غیر مسؤولو وسلوالو او وسلوالو مخالفانو د موجودیت امنیتي ستونزې رامنځته کړې، او له بلې خوا د انسان تښتونې پیښې هم زیاتې شوې دي. خو د کندوز د امنیه قمندانۍ د امنیت آمر سید جهانگیر په دې ولایت کې امنیتي وضعیت ښه بولي، او ژمنه کوي چې د امنیت د ښه ټینګښت لپاره یې ځینې پروګرامونه په پام کې نیولي دي. دا په داسې حال کې ده چې څلور ورځې مخکې انسان تښتونکو یو سوداګر او دوه شپږ کلن ماشومان د کندوز له ښار څخه وتښتول. په هرات ولایت کې د مرمر ډبرو فابریکه لرونکو د سوداګرۍ او صنایعو له ریاست سره موافقه کړې چې نور به دا ډبرې بهرنیو هیوادونو ته د پروسس لپاره نه استوي. په هرات ولایت کې د مرمر ډبرو د رایستونکو مشر عطاالله پوپل ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د مرمر ډبرو د پروسس لپاره معیاري ماشینونه نه موجود، له دې امله دا ډبرې د پروسس لپاره بهرنیو هیوادونو ته استول کېدې. بهرنیو هیوادونو ته د پروسس لپاره د مرمر ډبرو د نه استولو خبره ولسمشر اشرف غنی هم هرات ولایت ته په سفر کې کړې وه. او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په یو لړ عملیاتو کې شپږ تنه وسلوال مخالفین وژلي او شپږ تورن کسان نیولې دي. دغه وزارت لخوا په خبره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې په دې عملیاتو کې چې په هلمند، فراه او هرات ولایتونو کې وشول، د ملي اردو یو تن منصوب هم وژل شوی دی. په بل خبر کې د ننګرهار د سرپرست والی بیان احمد ضیا عبدالزی وایي چې په جلال آباد ښار کې نن سهار د ماین په چاودنه کې یو ماشوم وژل شوی دی. اوس هم بهرنی خبرونه: د پاکستان په قبایلي سیمه کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په تازه برید کې شپږ سخت دریځي وسلوال وژل شوی دي. د پاکستان استخباراتي چارواکو مشال رادیو ته ویل چې په دغه برید کې چې نن سهار وختي وشو، د افغانستان پولې ته نږدې په قبایلي سیمه کې یو موټر په نښه شوی و. چارواکو ویل په وژل شوو کې یو شمیر ازبک وسلوال هم دي چې دقیق شمیر یې څرګند نه کړ. دا دروان کال له پیل رئیس په پاکستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو څلورم برید دی. د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي لوړ پوړي سلاکار د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. علي اکبر ولایتي چې په بهرنیو چارو کې د خامنهي سلاکار دی، د غراز د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف او د روسیې د انرژي له وزیر الکساندر نوواک سره خبرې وکړې. کرملن وویل په دغو لیدنو کتنو کې چې پرون ترسره شوې د دوه اړخیزو اړیکو، سیمه ییزو او نړیوالو مسلو په اړه خبرې وشوې، خو په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. دغه لیدنې کتنې په داسې وخت کې کیږي چې د تهران او مسکو ترمنځ اړیکې ښې شوې دي. د جنوري په 16 ایران ته د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو د سفر پر مهال روسیې او ایران د پوځي همکاریو د پراختیا لپاره موافقه وکړه. د اوکراین په ختیځ کې روسي پلاوه بیلتون پالی دا کوي چې په یو ستراتیژیک ښار کې حکومتي ځواکونه تقریبا بشپړ محاصره کړي دي. د بیلتون پالو مشر ادوارد باسورین ویل هغه لوی الار چې د بالت سیف ښار له نورو د دولت تر کنټرول لاندې سیمو سره نښلوي، د دوی د وسلوالو لاسونو ته پرېوتې ده. د اوکراین د پوځ ویاند اندری لیسینکو تایید کړه چې د بالت سیف ښار له دوو لورو محاصره شوی او په مسلسل ډول د ګرات توغندیو تر حمله لاندې دی. نورو دولتي چارواکو د خبره چې ګواکې نږدې ده چې دولتي ځواکونه تسلیم شي رد کړي او وی ویل چې د بیلتون غوښتونکو ادعا مبالغه ده. کاربوهان وایي د بیلتون پالو ځواکونو پرمختګ د هغې موافقې د بریالیتوب چانس له خطر سره مخامخ کوي چې په تیر سپتمبر کې د بیلاروس په پلازمینه منسک کې ترلاسه شوې ده. د بیلتون پالو مشر باسورین ویل د منسک موافقه چې د اوربند شرایط هم پکې شامل دي نور اعتبار نه لري. د اسلامي دولت ډلې پرون د ورځې ناوخته یو نوی ثبت شوی غږ خپور کړی چې هغه جاپاني یرغمل ګینجی ګوتو ته منسوب ګڼل شوی دی. په دغه غږ کې یو ځل بیا د یوې عراقي میرمنې د خوشي کېدو غوښتنه تکرار شوې ده. دغه غږ په داسې حال کې خپرېږي چې اردن د خپلو هوایي ځواکونو د هغه پیلوټ د خلاصون لپاره د دغې ښځینه بندي د خوشي کېدو وړاندیز کړی چې د اسلامي دولت له ډلې سره یرغمل ده. د اسلامي دولت ډلې ګواښ کړی دی چې اردني پیلوټ به له جاپاني یرغمل سره یو ځای ووژني که اردن ساجده الریشاوي چې په مرګ محکوم شوی خوشې نه کړي. په انګریزي ژبه ثبت شوی غږ وایي اردن باید نن تر لمر لویدو پورې نوموړی د ترکیه په پوله حاضره کړي کنه اردنی پیلوټ معاز الکاسیس به ووژني. د ژاپان صدر اعظم شینزو ابی د پارلمان یوې کمیټې ته ویل چې حکومت یې دغه غږ څېړي. د اردنی پیلوټ پلار چې پرون یې د اردن له پاچا سره کتلي وایي هغه ورته ډاډ ورکړی چې هر څه به سم شي. اسرائیل د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویل چې د حزب الله له حملې وروسته به چې دوه عسکر یې وژل شول له خپل ځانه دفاع وکړي. په ملګرو ملتونو کې د اسرائیلو سفیر ران پروسور امنیت شورا او د ملګرو ملتونو سرمنشي ته په یوه لیک کې ویلي چې اسرائیل به په داسې حال کې چې حزب الله اسرائیلیان په نښه کوي بې تفاوته پاتې نه شي. پرون سهار وختي د حزب الله وسلوالو له لبنان سره پر پوله د اسرائیلي پوځیانو پر کاروان د توغندیو ډزې وکړې. دوه اسرائیلي پوځیان یې ووژل او اووه نور یې ټپیان کړل. دغه حمله وروسته له هغې ترسره کیږي چې لس ورځې مخکې اسرائیل د سوریه په جنوبي برخه هوایی برید وکړ او د حزب الله شپږ وسلوال او یو ایرانی جنرال یې وواژه. اسرائیلي ځواکونو د حزب الله د وروستي برید په ځواب کې د لبنان په جنوبي سیمه هوایی حملې او د توپونو ډزې وکړې. د حزب الله د وسلوالو او اسرائیلي ځواکونو ترمنځ د ډزو پر مهال د ملګرو ملتونو یو هسمانوی سولساته عسکر هم ووژل شه. او ایران غلام علی خوشرو چې یو ډیپلومات دی په ملګرو ملتونو کې د خپل سفیر په توګه ونوماوه. د ایران ایرنا آژانس لیکي چې خوشرو اوس مهال په سویس کې د ایران سفیر دی. په ملګرو ملتونو کې د ایران د نوي سفیر ټاکنې لس میاشتې وخت ونیوه. تر دې مخکې تهران حمید ابو طالبی په ملګرو ملتونو کې خپل سفیر ټاکلی و خو هغه ته امریکا ویزه ورنه کړه. واشنگتن په اپریل میاشت کې ویلي وو چې ابو طالبی د سفارت لپاره مناسب شخص نه دی او دا ځکه چې هغه په 1999 کال کې په تهران کې د امریکایي ډیپلوماتانو د نیولو په پیښه کې په لاس لرلو تورن دی. ابو طالبی وایي چې ده د اسلامي انقلاب په لومړیو کې د 250 امریکایي ډیپلوماتانو د برمته کېدو پر مهال ژباړه کوله. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. خبرونه به هم غواړی ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر وایي ډیر ژر به پاتې وزارتونو ته نوي کاندیدان ولسی جرګې ته معرفي کړي. خو آیا ولسی جرګه به په پینځو اونیو کې چې غړي یې سرلننه په رخصتي تللي دي نوي وزیرانو ته د باور رایه ورکړي؟
ولسمشر کولای سي یو تقنیني فرمان ورکړي چې د یو خاص موضوع لپاره پارلمان اجلاس دایر سي.
د ملي شورا یو شمیر غړي په افغانستان کې د اسلامي دولت د ډلې حضور اندېښمن کړي او له افغان امنیتي ارګانونو غواړي چې مخکې له دې چې دا ډله پیاوړې شي باید د مخنیوي لپاره تدابیر ونیسي. یو شمیر سوداګر بیا وایي البته په ننګرهار کې چې لکه چې په تورخم کې بیا تل فعال شوی فساد هم ورسره زیات شوی دی.
ترازو دی نوم دی مثلا 2 روپۍ اخلي دولت ته ځي 10 روپۍ د شخصي جیبونو ته ځي یو مشکل
دی. نړیوالو مسایلو په باب هم راپورونه درته غوره شوي دي او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې 219 پروګرامونه د انصاف په لټه کې او حقیقت څه درته خبرو دي. حقیقت په پروګرام کې مو د موزیمونو د ستونزو په اړه د موزیمونو له لوی رئیس عمر خان مسعودي سره خبرې کړې دي.
په خوښنه سره باید ووایم چې افغانستان کې موزیمون ته څومره چې لازمه ده توجه نه ده شوې، نه پخوا او نه اوس.
د افغانستان ولسمشر ژمنه وکړه چې ډېر ژر به نوي وزیران ولسي جرګې ته وروپیژني، خو ولسي جرګې سرلننه د 15 اونیو په مخه رخصتي پیل کړه. 8 وزیرانو ته پرون ولسي جرګې د باور رایه ورکړه او لا هم 12 وزارتونه سرپرستان اداره کوي. که نوي وزیران ولسمشر او اجرایوي رئیس ژر معرفي کړي، د اعتماد د رایه اخیستلو مسأله به څرنګه شي؟ د ولسي جرګې له نظره مو هم په دې راپور کې چې احمد شیبه چمتو کړی دی خبرو.
د افغانستان ولسمشر وایي چې ډېر ژر به د هغو وزارتونو لپاره چې لا وزیران نه لري نوي کسان ولسي جرګې ته معرفي کړي. له ارګ څخه په خپره شوې اعلامیه کې ولسمشر همداراز له ولسي جرګې مننه کړې چې 8 نومند وزیران او د ملي امنیت لوی ریاست ته کاندیدې تایید کړ. اشرف غنی سبان د 2 اونۍ مخکې 15 وزیران معرفي کړل چې په دوی کې یو شمېر د 2 ګونې تابعیت لپاره ولسي جرګې مخکې تر دې رد کړل چې د اعتماد رایه ورکړي. د دغو وزیرانو انتخاب څه باندې 3 میاشتې وخت ونیو چې له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره پرې موافقې ته ورسېد. اوس چې ولسمشر ژمنه کړې ده چې د رد شویو کاندید وزیرانو پر ځای به ډېر ژر نور کسان اعلان کړي، د ولسي جرګې رخصتۍ پیل شوې او ولسي جرګه د 15 اونیو په مخه سرلننه رخصت ده. خو د ولسي جرګې غړي شکریا بارکزی وایي چې یوه استثنایي لاره شته چې ولسی جرګه په رخصتیو کې هم غونډه وکړي او پاتې کاندید وزیرانو ته رایه ورکړي.
ولسمشر کولای شي یو تقنینی فرمان ورکړي چې د یو خاص موضوع لپاره پارلمان اجلاس دایر شي، چې هغه تقریبا استثنایی حالات راځي. د افغانستان اساسي قانون احکام صرف پارلمان ته په هغه صورت کې د تعطیلاتو نتلو اجازه ورکړې ده، یا د بودیجې موضوع او یا هم کوم شی چې د افغانستان استقلال او تمامیت ارضی تر پوښتنې لاندې وړي.
یو شمېر خورا مهم وزارتونه لکه عدلیه، اقتصاد او دفاع به وزیر پاتې دي. د افغانستان بانک نوماند رئیس هم ولسي جرګې رد کړی دی. رویټرز اژانس لیکي چې د ښځو د حقونو فعالان د ولسي جرګې پریکړې ناراضه کړي دي، ځکه چې په 15 کسیزه کابینه کې 3 ښځې وي چې د 2 د اعتماد اخیستو واک ورله مخه اخیستل شوی وو، او درېمه یوه خاطر افغان وه چې د لوړو زده کړو د وزارت لپاره نوماند وه او هغې ته یې هم د باور رایې ورنه کړې. د ملي وحدت حکومت د سیشن بی پورس اطلاعات او فرهنګ وزارت عبدالباری جهانی او عدلی وزارت نجیب آقا فهیم د کاندید وزیرانو په توګه معرفي کړل. خو د دې لپاره چې د دغو کاندید وزیرانو اسناد تر اوسه د ولسی جرګې لخوا نه دي چیرل شوي او هم دوی خپل کاري پروګرامونه ولسی جرګې ته نه دي تشریح کړي، دغه کاندید وزیران د رایه چونې په بهیر کې 13 ورځې شامل نه وو.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټوئیټر، SMS لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ملي شورا یو شمېر غړي په افغانستان کې د اسلامي دولت د ډلې حضور اندېښمن کړي دي. دوی له افغان امنیتي ارګانونو غواړي مخکې له دې چې دا ډله پیاوړې شي باید د مخنیوي لپاره تدابیر ونیول شي. دا څرګندونه په داسې حال کې کېږي چې په دې وروستیو کې د اسلامي دولت ډلې تایید کړي چې د پاکستاني طالبانو یو پخوانی قومندان حافظ سعید په افغانستان او پاکستان کې د دې ډلې د قومندان په توګه ټاکل شوی دی. په عین حال کې د کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونه د هیواد دفاع ته چمتو دي او د هرې تروریستي ډلې د فعالیت مخه به ونیسي. تفصیل د خان محمد سین راپور کې
په افغانستان کې د داعش یا د اسلامي دولت د ډلې موجودیت او مخپزیتیدونکو فعالیت د دې هواد عامو خلکو د ملي شورا د غړو او سیاستوالو اندېښنې زیاتې کړې دي. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي مخکې لدې چې د داعش ډله په هواد کې پیاوړې شي، امنیتي ارګانونو ته پکار ده چې مخنیوي ته تدابیر ونیسي. د مشرانو جرګې د منشي مرستیالی نجیبی حسینی په دې اړه د 4 شنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل:
که دا په همدې حال پاتې او په لومړي سر کې خونسانه سي، د افغانستان راتلونکي ته به خطرناک وي. که قوي سي، دولت ته ګرانېږي چې پر ضد یې مبارزه وکړي. له امنیتي ارګانونو غواړو د دې ډلو مخه دي ونیسي.
د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې داعش تایید کړی ده چې د پاکستاني طالبانو یو پخوانی قومندان حافظ سعید یې د افغانستان او پاکستان لپاره د دې ډلې د قومندان په توګه ټاکلی دی. شاوخوا 10 ورځې مخکې حافظ سعید داعش پورې مربوط د ټویټر له لارې په یوې ویډیو کې په داسې حال کې لیدل شوی چې 2 تنه وسلوال طالبان هم ورسره وو. فارن پالیسی خبرونې سموده وړاندې په ګوانتانامو زندان کې د یو بندي طالب قومندان ملا عبدالروف خادم په حق له یو راپور خپور کړی و چې د هلمند په ولایت کې لدایش سره یوځای شوی دی. په دې وروستیو کې ځینې داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د ځینو ولایتونو لکه فرا، نیمروز، زابل، غزنی، لوګر، میدان وردکو، کندوز او سرپل په لرې پرتو سیمو کې داعش خپل تور بیرغونه ودرولي او فعالیت یې پیل کړی دی. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې د داعش اسلامي دولت او دې ته ورته د هرې تروریستي ډلې مخه به ونیسي. د دې وزارت سرپرست محمد ایوب سالنګي وایي چې افغان امنیتي ځواکونه آماده دي چې د افغانستان له ملي حاکمیت څخه دفاع وکړي.
په دې هکله موږ ډاډمن یو، انشاءالله امنیتي ځواکونه له هیواد څخه د دفاع په خاطر د داعش، طالبانو، القاعده او داسې نورو ډلو ځپلو ته ځانګړي پروګرامونه لري. زموږ امنیتي ځواکونه هیڅکله په هیواد کې د هغوی حاکمیت نشي منلی.
له دې وړاندې امنیتي ارګانونو تایید کړی وه چې په ځینو سیمو کې یو شمیر طالبان له داعش سره یوځای شوي دي، خو طالبانو دا خبر رد کړی دی. کارپوهان وایي امنیتي ارګانونه باید د دې خطر مخنیوي ته عاجل تدابیر ونیسي او پر ضد عملیات پیل کړي. دوی وایي که امنیتي ارګانونه په دې برخه کې کمزور اقدام وکړي، داعش به په هیواد کې په یو لوی ځواک واوړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
په افغانستان کې د اسلامي دولت د ډلې د حضور په اړه نړیوالو ورځپاڼو هم دې موضوع ته انکتنه کړې. سلطان محمد سرور د یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او ټکي اوروي.
ټایمز ورځپاڼه لیکي اسلامي دولت ډلې د نړیوالو تبلیغاتو له لارې هغه څه چې په افغانستان کې په لسو کلونو کې شوي وو په دوو کلونو کې ترلاسه کړل. ورځپاڼه لیکي هغو جنګیالو چې په 1980 کلونو کې په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو په وړاندې جنګېدل، د القاعده شبکې مرکزي حلقه یې جوړه کړه چې په 1990 او 2000 کلونو کې په بوسنیا، الجزایر، سومالیا او عراق کې وجنګېدل، تر دې چې په امریکا د سپتمبر 2011 د بریدونو پلان یې هم جوړ کړ. ورځپاڼه زیاتوي د القاعده شبکې سپینګیری مشران اوس له دې خطر سره مخامخ دي چې کېدی شي د داعش یا اسلامي دولت ځوان قیادت چې نسبت القاعده شبکې ته ډیر افراطي دی د دوی ځای ونیسي. ټایمز لیکي چې داعش یا اسلامي دولت ډلې د تیر کال په پیل کې القاعده شبکې سره خپل روابط پرې کړل او خلافت اعلان کړ. ارقام ښیي چې د 2014 کال دسمبر میاشتې راهیسې په عراق او سوریه کې د بهرنیو جنګیالو شمیر دوه برابره سوی او د تروریزم ضد هلو ځلو سره سره بیا هم د زیاتېدو په حال کې دی. ټایمز زیاتوي دا چې داعش یا اسلامي دولت ډلې په دې وروستیو کې په افغانستان او پاکستان سیمه کې خپل یو ولایت اعلان کړ. له طالبانو او نورو جهادي ډلو سره یې د ټکر امکان رامنځته سو. ورځپاڼه لیکي چې د اسلامي دولت ډلې مشر ابوبکر بغدادي د طالبانو مشر ملا محمد عمر یو نادان او بې سواده جنګ سالار ګڼلی چې د هغه په وینا د کوم ډول روحي او سیاسي مشرتابه وړ نه دی. خو د القاعده شبکې مشر ایمن زواهری درې میاشتې مخکې له ملا محمد عمر سره خپل بیعت تجدید کړ. ورځپاڼه لیکي چې طالبانو د داعش د وروستي اعلان په وړاندې کوم غبرګون نه دی ښودلی. په داسې حال کې چې ټایمز ورځپاڼې د هغو هلو ځلو په هکله چې داعش یې په افغانستان کې د نفوذ لپاره ترسره کوي یو مطلب خپور کړی، ډیپلومات خپرونې د افغانستان د عدلي او قضایي سیستم په هکله یوه لیکنه خپره کړې. ډیپلومات لیکي چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د قانون د حاکمیت په هکله باید د دغه هیواد عرف او رواج له پامه ونه غورځوي. خبرونه لیکي چې د افغانستان اکثر خلک په خپلو عرفي قوانینو او دودونو چې قبایلي ریښې لري ډیره اتکا کوي او دولتي قوانین دوهم مقام لري. خبرونه زیاتوي چې د افغانستان د عرف او رواج له مخې مجرم ته په سزا ورکولو نه بلکې د مدعي او مدعي علیه په روغې جوړې ډیر ټینګار کیږي. خو نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د روغې جوړې په ځای د قانون په هو به هو تطبیق ټینګار کړي او دا کړنلاره د لیکونکي په نظر په افغانستان کې د قانون د حاکمیت په ګټه نه ده او نه بوي. ډیپلومات خبرونه لیکي چې یو لیکل شوی قانوني نظام په ټولنه کې نظم او ثبات پیاوړی کوي چې په نتیجه کې اوږدمهاله سوله او آرامي رامنځته کیږي. خو دغسې یو نظام د ځینو ټاکلو معیارونو لکه د حکومتداري د مؤثریت او د قانوني نورمونو په صورت کې بریالی وي چې په افغانستان کې نشته.
ازادي راډیو اورېده سهار لس بجې او شل دقیقې کېدونکې. یو شمیر سوداګر وایي لکه چې په تورخم کې بیا تل فعال شوی فساد بیا ورسره زیات شوی دی. یو شمیر سوداګرو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ځینو نورو ستونزو یادونه هم وکړه او ویل چې د کاروبار په وړاندې دومره ستونزې چارواکو زیږولي چې نږدې د دوی له خپلو کارونو لاس واخلي. د ننګرهار سرپرست والی هم د سوداګرو دغه ستونزې پر ځای بولي او وایي چې په دې اړه به له لوړ پوړو چارواکو سره خبرې وکړي. د جلال آباد شاه محمود شینواری پرې رپورټ لري.
په ننګرهار کې یو شمېر سوداګر وایي په تورخم کې فساد نور دې ته اړ کړي چې له سوداګرۍ څخه خلاص په سر شي. دغو سوداګرو خپلې ستونزې د چهارشنبې په ورځ د ننګرهار له والي مولوي عطاالله الدین سره شریکې کړې. دوی وویل چې د شپږو میاشتو وروسته په تورخم کې بیا تل فعاله شوي او د پخوا په څیر له لویو موټرو په یوه او بله بهانه غیر قانوني پیسې اخلي. د سوداګرو په اساسوالۍ حاجي زلمی ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل کله چې له تورخم نه جلال آباد ته خپل سوداګریز توکي وړي په تورخم کې د تلي خاروالۍ ګمرک او په نورو بیلابیلو نومونو له سوداګرو غیر قانوني پیسې اخیستل کیږي.
اول د ترازو د شپږ میاشتې بند اوس شپږ میاشتې بعد چالان شو. دا ټول د فساد منبع ده. په دې چې ترازو د نوم دی مثلا دوه روپۍ اخلي دولت ته ځي لس روپۍ د شخصي جیبونو ته ځي. یو مشکل مونږ حکومت نه دا درخواست کړی چې مونږ په تعرفه د ګمرک کې مونږ دا شاروالي ورکوو په تعرفه د ګمرک قانوني مهرباني وکړه. دولت ته 500 کسان په لاره کې پاټک څه د خاطر شو دولت ناقی مصرف کوي. دا شاروالي مونږ نه مانو قطن. بل د سیتامي مشکل زمونږ چې زمونږ غوړي راځي ماونه راځي د لابراتوار او د صحت بل حساب 300 ګرام د دې ضرورت چې لابراتوار کې زمونږ د هر کانټینر دوه د بوشکی دوه ټیمان کوزيږي دوه ورځې په سلاو ټیمانو دا جوړیږي. هفته کې یو کانټینر جوړیږي. دا خپل ډاکټران صاحبانه خرڅي.
د لوی باروډونکو موټر یو تن چلوونکي سمي الله وایي کله چې له تورخم نه تر جلال آباد ته پوری ځي د ملکی مامورینو ترڅنګ امنیتي کسان هم ورته په لویو لارو کې ناست دي او په بیلابیلو نمونو ترې پیسې اخلي.
بل چې د ګمرک نه راوځو شپې نه بجې پورې بندیزي چې نه بجې پوره شو 2000 ورکې سیده لاړ شي 2000 نه ورکې په بایپاس بایپاس چې موږ باندې غل نه بوریم کته کوي چور چفاز موږ د مر خطرم کې دا موږ خو شپې څوک نه پې بس راوځي ولا کو در کور کډ عمر روپې مټی کې به مخ کړي چې ورکو نه کې بیا وایي بيزتي نورم ځات ته پولیسو په جامه کې دا پته موږ لږه موږ تعلیم نه نامه راو موږ دا پته لږه چې دا څوک دا مخبوط شو دا پته موږ ته نه لږه موږ نه پېږو چې دا دی وزه لاړ بخلوم خوشکای اوس موږ مجبور چې موږ 15 در پسیدا سره کور کولار جلال آباد.
د ننګرهار والی مولوی عطاالله الدین ویل چې د فساد مخنیوي په خاطر د خاروالۍ ګمرک روغتیا ریاست او نور هغه ارګانونو په اړه چې سوداګرو پرې تورونه پوری کړي جدي چیړنه وکړي.
نو دوی معنی غوښتنه وکړه چې موږ تاسو سره مجلس تر بل اخره دا شکایتونه وکړو د تورخم نه نیولې تر د خاروالۍ پورې او تر د ترازو پورې او همدار مې د سیاحتي امنیت چې کوم مواد د لابراتوار په عنوان باندې باندې کوي ټول نه شکایت وکړل. ما د شکایت واوریدل. زه به ان شاء الله د ټولو دلایلو سره د خاغری جمهور رئیس او د هغه د اقتصادي نماینده سره په دې باندې بحث کوم.
خو په تورخم کې د تلې د بیا فعالیدو په اړه والی عطاالله الدین د سوداګرو ستونزه تایید کړه چې دې سره پخوانی فساد بیا پیل شوی دی. نوموړي وویل چې د بل مرکزي چارواکو سره یو وار بیا د سوداګرو دغه اندېښنې شریکې کړي تر څو د فساد ریښې له منځه یوسي او پر فساد ککړ خلک د قانون منګولو ته وسپاري.
همدا اوس د تاسو د تجارانو شکایت او د فساد جاری دی. همدا اوس د شپې د مخې چې هلته څوک سرنوارانو نو خنشت لري دا فساد تر سره کیږي. موږ به بل اخره به همدا کارم کوو چې کله هیئت راتک نه بعد چې اقتصادي هیئت راځي بیا به سرنواران هلته ځي بل اخره به دلته گرفتاری کیږي. دلته به دا مسله به قانون هم د سرنوارانو لاندې تعقیبیږي.
له دې وړاندې هم په وار وار یو شمېر سوداګرو په تورخم کې د پراخه فساد نه شکایت کړی وو ولې په خبره اوس هم په هماغه اندازه له سوداګرو او موټر چلوونکو نه په بیلابیلو نمونو غیر قانوني پیسې اخیستل کیږي. د سوداګرو په خبره دی فساد نور تر دې تنگ کړي چې مجبور دي نور له سوداګریزو چارو لاس واخلي.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سیمه ایز او نړیوالو موضوعاتو ته مخه کوو. تهران له واشنگتن سره له لس میاشتنی جنجال وروسته د ملګرو ملتونو لپاره نوی کس معرفي کړ. لس میاشت پخوا ایران د ابو طالبی په نوم یو تن په ملګرو ملتونو کې د خپل سفارت یا د خپل استازي لپاره نومولی و خو امریکا دا کس تورن کړ چې تر روسي فعالیت کړی دی. هماغه و چې ابو طالبی ته امریکا ویزه ورنکړه څو نیویارک ته ولاړ شي او د ایران استازیتوب وکړي. اوس ایران یو بل ډیپلومات دې څوکۍ ته نومولی دی خو په تهران کې یو شمېر وکیلان د حکومت پر دې پرېکړې خوښ نه دي. د ازادي راډیو د خبر د څانګې د راپور جزئیات په دې اړه احمد شیبر وړاندې کوي.
ایران په سویس کې خپل سفیر په ملګرو ملتونو کې د خپل استازي په توګه ونوموه. د ایران د ایرنا خبري اژانس راپور لمخي غلام علي خوشرو جامع شناسي په تهران او نیویارک کې لوستیده او له 1999 تر 2015 کلونو پورې په ملګرو ملتونو کې د ایران د سفیر او استازي په توګه کار کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د ایران د نوي سفیر ټاکنی لس میاشتې وختونی تر دې مخکې تهران حمید ابو طالبی په ملګرو ملتونو کې خپل سفیر نومولی وو خو هغه ته امریکا ویزه ورنکړه. واشنگتن په اپریل میاشت کې ویلي وو چې ابو طالبی د سفارت لپاره مناسب انتخاب نه دی او دا ځکه چې هغه په 1999 کال کې په تهران کې د امریکایي ډیپلوماټانو د نیولو په پیښه کې په لاس لرلو تورن دی. په ملګرو ملتونو کې د ایران د استازي په توګه د ابو طالبی له اعلانېدو سره سم د امریکا د کانګرس غړیو یو لایحه تصویب کړه چې هغه ته به ویزه نه ورکوي ځکه چې دی په تروریستي فعالیت کې لاس لري او د امریکا د ملي امنیت لپاره یې ګواښ پیدا کړی دی. دغه لایحه د اپریل په میاشت کې ولسمشر بارک اوباما تایید کړه او په دې ډول ابو طالبی امریکا ته له تګ څخه پاتې شو. ابو طالبی وای چې د اسلامي انقلاب په لومړیو کې د 25 امریکایي ډیپلوماټانو د برمته کېدو پر مهال ژباړه کوله. د ډیپلوماټان 1440 شوزي لیرغملو سره د ایران د بهرنیو چارو وزارت 13 ورځې ویل چې دوی لا هم د ابو طالبی د ویزې پر بندیز اعتراض لري او دوی به په دې برخه کې د ملګرو ملتونو لاري فشار وارد کړي. ایران په خو ویلی وو چې دوی په بل کس په ملګرو ملتونو کې د سفیر په توګه معرفي نکړي خو اوس چې خوشرو په ملګرو ملتونو کې د سفیر په توګه معرفي شوی دی د ایران د پارلمان د ملي امنیت او بهرنی تګلارې د کمیټې ویاند حسین نقوی حسینی وویل پارلمان ټینګار کړی وو چې ایران باید د ابو طالبی لټاکنې په شان شي. د حسین نقوی حسینی خبره نیمه دولتي آژانس فارس راخیستې ده چې وایي زموږ حکومت د امریکا لپاره خپل دریځ څخه پوشا شو او که چیرته د ایران حکومت د اټومي پروګرام په برخه کې ورته اقدام وکړي نو دا به یو ناورین وي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طولش با او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را لیونه.
اوس ازادي رادیو اوري، ازادي رادیو ټول ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدلای شي. روسیا له تاجکستان سره په پوزي برخه کې مرسته کوي. د روسیې دفاع مرستیال وزیر اناتولی د انتونوف ویل چې د تاجکستان د پوزي ځواک ملاتړ او پیوړی کېدل به د ګډ امنیت په سازمان کې د غړو هیوادونو د امنیت او ثبات له ټینګښت سره هم مرسته وکړي. فرشته جلال زیه جزئیات وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې نړیوال ځواکونه له افغانستان وځي، روسیه ویلي چې د ګډ امنیت سازمان غړي د تاجکستان د دفاعي پیاوړتیا او د دې هیواد د وسلوالو ځواکونو د ظرفیت لوړولو پروګرامونو ته اولویت ورکوي. د روسیې د دفاع وزیر مرستیال اناتولی انتونوف د چهارشنبه په ورځ په دوشنبه ښار کې د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره وکتل. د وروسته خبریالانو ته وویل د تاجکستان د دفاعي ظرفیت پیاوړی کېدل د ګډ امنیت د سازمان د غړو هیوادو لپاره اولویت لري. د روسي چارواکي زیاته کړه چې د تاجکستان له وسلوالو ځواکونو د هر ډول پوځي ملاتړ او د مرستو پروګرامونو په مسکو کې جوړ شوی او چارواکي له تاجکستان سره د پوځي همکاریو او وسلو ورکولو په اړه غور کوي. د روسي دفاع د وزیر مرستیال زیاته کړه چې د دې هیواد د دفاع وزارت یو هیئت هم تاجکستان ته تللی چې له دې هیواد د دفاعي او پوځي ملاتړ په اړه د ګډ امنیت سازمان غونډې ته معلومات ورکړي. په دې سازمان کې روسیا، تاجکستان، قرغزستان، ارمنستان، قزاقستان او بیلاروس غړیتوب لري. د روسیې د دفاع وزیر مرستیال باور څرګند کړ چې له تاجکستان ملاتړ او د دې هیواد له پوځ سره د وسلو او تجهیزاتو مرستې به د ګډ امنیت سازمان د ټولو غړو امنیت سره مرسته وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
حکمت الله وفا د کنړ ولایت د غازی آباد له ولسوالۍ څخه لیکي زما د حکومت له د نوي وزیرانو نه دا غوښتنه ده چې په خپلو ادارو کې د اداري فساد په وړاندې په کلکه مبارزه وکړي. محمد ایوب نیازمند د هلمند ولایت له سنگین ولسوالۍ څخه لیکي زه غواړم چې سنگین ولسوالۍ ته د کومک راشي او که کومک نه راځي نو دوی د خپلې پوستې هم یوسي او موږ دې په آرامه پرېږدي. د هلمند ولایت د مارجېله ولسوالۍ څخه بیا عوض صالح لیکلي چې محترم وکیلان باید خپله رخصتي لغو کړي تر هغو پورې چې کابینه جوړه شوې نه وي. رحیم الله مقدس هم د هلمند له مارجې ولسوالۍ څخه لیکي چې له ولسمشر څخه غواړم چې د ولسي جرګې رخصتي د کابینې تر معرفي کېدو پورې وځنډوي. د افغانستان د موزیمونو لوی رئیس وایي چې په تیرو څه باندې دیارلسو کلونو کې بیا هم د موزیمونو د رغولو لپاره لازمه پاملرنه نه ده شوې. له عمر خان مسعودي سره مو د حقیقت څه دی په پروګرام کې خبرې کړې دي. دا او د انصاف په لټه کې 219 پروګرامونه له لنډو خبرونو وروسته درته خبرو. خو اوس به بیا هم محمد وایي سمیم توار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د کندوز یو شمیر اوسیدونکي په دې ولایت کې د نامنیو او انسان تښتونو پیښو د زیاتوالي اندېښمن کړي دي. په هرات ولایت کې د مرمر ډبرو فابریکه لرونکي وایي نور به دا ډبرې د پروسس لپاره بهرنیو هیوادونو ته نه استوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په یو لړ عملیاتو کې شپږ وسلوال مخالفین وژلي او شپږ تنه تورن کسان نیولي دي. د پاکستان په قبایلی سیمه کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په تازه برید کې شپک سخت دریزی وژل شوې دي. د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای لوړ پوړي سلاکار د روسیې له ولسمشر او دغه هیواد بهرنی چارو او انرژي له وزیرانو سره کتلې دي. د اوکراین په ختیځ کې روس پلاوه بیلتون پالی وایي چې په یو ستراتیژیک ښار کې حکومتي ځواکونه محاصره کړي دي. او اسرائیل د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي چې د حزب الله له حمله وروسته به چې د دوی دوه عسکر پکې وژل شول له خپل ځانه دفاع وکړي.
د انصاف پلټکه
یوې چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخ کې بریدي نه مې څوک ما پرېد اورین خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویډیو کې ان شاء الله موږ جلدونه پکې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي. د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې د دې ونې خبرونه کې به په کابل کې د هزارګل د سره د قضیه په اړه د یو مدافع وکیل واکمن سمیم امین شکایت واوري چې وایي د کابل د حقوقو دیاسات د ته د مدافع وکیلانو د قانون لمخې په قضیه کې د لاسرسي حق نه ورکوي.
زه واکمن سمیم امین نومیږم. د افغانستان مدافع وکیلانو خپلواک ټولنې سره مدافع وکیل په حیث او د غنی ګل ولدي هزارګل شرعي او قانوني وکیل ما. مشکل دا چې زما موکل موروسی مال دے پر سره خور دے هزارګل د پولخشی شاته مارکیټ دے دا موروسی مال کزما موکل خپل برخه لري د پلرنی برخه لري او په مغه اساس باندې وروري چې زلمین می دي نه ورکوله. موضوع محکمې ته لاړ د محکمې نورسته دریګونو محکمو د لپاره قطعي حکم ورکړه چې دغه شخص پکې د سهمدار دی د تبعیت څخه مکمل شي ورکړ شي ترڅو د خپل حق ورسیږي. دا چې د حکم د تطبیق صلاحیت د قانون په اساس د افغانستان د حقوقو عمومي ریاست لري نو موضوع د کابل حقوقو ریاست تلار لو کابل حقوقو ریاست کې دغه موضوع په یو شکل او بل شکل باندې مونږه زورل کېدو. مخکې د دې نه چې موضوع حقوقو تلار شي موضوع خروالي ته هم لیکل شو. خروالي څوک راو کړ په دې کې؟
کابل شاروالي.
د کابل خروالي د کابل خروالي راغله مارکیټ کروکی کې د مارکیټ سهمونه او مکمل برخي اندازه کړی چې زما د موکل تلور شپې ته دکان او دوه غرفي ورسېدلې. موضوع حقوق تراله چې حقوق دغه په چاچونه واشي او زما موکل خپل حق وسپري. د کابل حقوق رئیس لمړی د رئیس سم نه یو ګیلدالرمه لمړی خو ما سره بيخي خبرې نه کوي چې ورشم په یو لهجه باندې درحاله کې جزو ورته ځان معرفي کوم جزو مدافع وکیلم د قانون په اساس کې ولشم تاسو ته بحث وکم زما خبرې ته غوږ نه کړي. حیات دوی ما تراک حیات لاړ ساحه ته د حیات په ترکیب کې مدیر صاحب شریف په نامه یو نفر دی چې د پنځم ناحیې مدیر دی. دوی ما پسې نوې موضوعات راوستې چې دلته اشکال د حکم په تنفیذ کې موقعیت لري. هغه اشکال دغه دی چې جانب مقابل د مارکیټ د مصارفو دعوه کړې ده او زما موکل د سرقلفې دعوه کړې ده. دا دواړه موضوعات تجارتي محکمې پورې اړه لري، نه مدني محکمه، او نه د حقوقو صلاحیت دی چې دا وڅېړي. دوی دې موضوع وړاندې کې تجارتي محکمې ته، تجارتي محکمې کې چیرې ثابت کړو زما موکل ته مشکل نه ورته به ورکي، ولې د کابل حقوق ریاست هیڅ کله نه غواړي. ان تر دې چې زه اوس د دوسیې نه کاملا غیر واقف کړم چې ماته دوسیې کې د لیدلو صلاحیت هم نه راکړي، در حال کې چې د مدافع وکیلانو د قانون په اساس، د جزایي اجراتو د قانون په اساس، د مدني محاکماتو د اصولو قانون په اساس، د اساسي قانون په اساس مدافع وکیل حق لري چې په دوسیې ته هر اړخیزه لاسرسی ولري. دوی ماته نه راکړي ځکه زما یو ورقه کاپي هم پکاري، زه باید حسین خیل سم نه ما خپل مقام کې د حسین خیل سره خوخه وي، ماته احکام راکړي کنه نه راکړي، ماته شریف هیڅ کله د دوسی په مقابل کې دغه نه راکړي. ان تر دې چې په ما باندې داګه نه کوي چې تا یو مکتوب وړی دی او دا دی هغه دی
دسه په ما کوم او د زینو په عدلي او قضایي ادارو کې د باډ ورکول او رشوت خبرې مخپدیږي. تاسو نه خو به د چا پیسې نه غوښت، مخصوصا په دغه سي تجارتي ځایونو یا ملکیتونو کې اکثرا دا مسایل واقع کیږي.
البته زما د موکل په وینا باندې چې زما د موکل نه څه غوښتنه شوې وه، چون ما موکل اوس فیلن په امریکا کې حضور لري، هغه نشته دی چې تاسو سره مخامخ خبرې وکړي، خو هغه ما
چیرې چاته پیسې وخت به
څنګه په حقوقو کې ته مطالبه شوی و چې تاسو سره وکړي چې موږ سره یو څه دغه وکړو تر څو موږ تاسو موضوع مخته یوسو. خو هغه موضوع موږ لپاره داسې ده چې دغه خلک عموما کې چیرې څه غواړم چې ځان باندې ثبوت نه پرېږدي، موږ په هغه باندې ثبوت نشو پیدا کولای. او بل مهمه موضوع دا ده چې ما د کابل حقوق ریاست ته،
یعنی تاسو د اسناد شواهد نه لرئ،
فیلن زه په لاس نه لرم چې دی باندې وړاندې کوم تر د مانند پیسو خواسته کړی دا خبرې شوې دي، خبرې دوی نشي ثبتوله. بل مهمه موضوع دا ده چې زه د افغانستان د سترې محکمې د قطعي او نهایي احکامو په ریاست تطبیق ریاست ته لاړم. جناب شریفي صاحب ماته دوه مکتوبونه راکړي چې دغه موضوع دې تطبیق شي. دوی بیا د دې لپاره چې راپور ورکړي، دوی د دې اطمینان ورکړي چې موږ دا موضوع تطبیق کړو، در حال کې چې موضوع نه ده تطبیق شوی، سم په خپل حال کې پاتې ده.
موږ دغه ستونزه د کابل د حقوق د ریاست له رئیس پاینده محمد حسین خیل سره د ټلیفون له لارې طرحه کړه. البته باید وایو چې کله ناکله په ټلیفوني اړیکه کې ستونزه هم رامنځته کیږي، خو موږ په بخښنه سره باید دغه مرکه خپره کړو.
دا چې تاسو په دې موضوع باندې خبرې یاستئ، څو کله شو موضوع تاسو سره ده، زمنګ موضوع تطبیق د حکم دی چې درېګونو محاکمو زمنګ په حق لبانې زمنګ د چوندای موروسی مال د په موروسی مال کې زمو وکیل شریک ګڼل دی، داغه د سهم جدا کول او افرازول غوښتل شوې دي. ما دغه کوي چې تطبیق نه تطبیقي کې دغه مشکل تر اوسه پورې موږ معلوم نه کړ، حال کې چې ما د ریاست تطبیق احکام قطعی نه هینې تاسو نه څو مکتوب درول، تاسو هغه هم قبول نه
کړو. خبره تواغلی به ما صرف وجبه دا ده چې زه تاسو هیئت درکما او هیئت د موضوع چې مختلف ارګانونه نه حیات تعینیږي، هغه چې ولایت ته مشاروادي ده، پولیس دي، ریاست حقوق ده، ما درته حیات درکړی. دا موضوع دې له ما حیات سره مطرح کړه چې تو حیات یې درته ولې نه تطبیقوي. دا که ما حیات نه درکړی نو صحیح زما علامات او دا چې حیات مې درکړی نو د حیات وجبه زمه قرآن دې بوزما
حیات تطبیق شوی دی. حسین خیل صاحب حیات ما سره صحیح ته تل دی، حیات ما ته نوی خبرې کوي، ما ته وایي چې دلته د شورا علي تصاویب راغلي، در حال کې چې زما 15 کلنه داوه چې ما
ګوره واپس هر مشکل چې لري هغه د حیات سره حل او فصل کا، ما حیات تر کا ما خپل وظیفه اجرا کړې.
حسین خیل صاحب
ما خپل کوم مسؤلیت ما ته ورسره هغه مې درکړې،
حسین خیل صاحب مهرباني تاسو خپل توضیحات ورکړي.
ما توضیحات دادی ګوره ښا دا خلک په خپل کې سره دواړه ورونه دي، د متروکې معاملې ده، په خپل موضوع کې دوشه خطرې شوي نهایي شوي، یو د پنه یو تلې له محکمې یو څه محکمې راوړي، بل تلې له بل څه محکمې راوړي، دا په چا غوال قرار تطبیق کړه. نو دا وصول دې کړه قرار چې دې عامه نه دي کیبالي نه ولا نه خراب
او غاګم
قتل مسله دوی د مسله دا چې ما دې ته حیات ورکړې، موضوع له حیات سره د دماغ کې څه مشکل ده.
حسین خیر صاحب حیات خو مرا کړی دی حیات ما ته هغه د شوری علی د تصویب موضوع کې لکه تاسو چې اوس په خپل سر باندې دغه د شوری علی تصویب تطبیق کړ ما دا نه غوښتل زما هغه پنځه کلنه دا وا چې ما د خپل موکل د
سره موضوع د حیات سره مطرح کړ حیات ته قناعت ورکړل حیات سره خبره وکړه قناعت ورته ورکړه
خیر صاحب حیات ما ته وویل چې دا خبره ده چې تاسو دا کومه نه
چې تاسو نه تاسو سره د امریکای سره د ناشې له جامه سره خبره کوي
حسین خیل صاحب ګورې موضوع
د مدافع وکیل خاغلی امین ستونزه مو د کابل د حقوقو د ریاست د پنځمه ناحیې د حقوقو له عامر محمد شریف سره هم شریک کړه چې د شریف په وینا د محاکمو پریکړې نه دي قطعي شوي او په تنفیظ کې ستونزه شته او اوسمهال د هزارګل د واړه سری د عوایدو له جملې څخه د غنیګل سهم بانک ته تحویلیږي او د محاکمو د قطعي پریکړې له مخې به د قرې له مخې د هزارګل د واړه سری هر یو سهم لرونکي ته خپله برخه وویشل شي خو تر دغو خبرو وروسته مدافع وکیل واکمن صمیم امین وایي چې د حقوقو د ریاست په دې خبرو قانع نه دی که احتمالا دلته تاسو کار خلاص نه شي او د آیات سره په یوې ټاکلې نتیجې ونه رسیږي د سترې محکمې یا د قاضي القضات حکم تطبیق نه شي وروستۍ لاره څه ده تاسو څه کوئ
وروستۍ لاره موږ هیڅ هم نه ده وروستۍ یو لاره ده چې خپل ډیپلومونو ته ورواچو وکالتونه وشکو او موږ د دې وکالتونو تیر شو ځکه چې ټول ساحه دوی انحصار کړی ده موږ هیڅ هم نشو کولای موږ خپل موکلونو صحیح حال وي چې موږ نور وس نه رسیږي دغه موضوع چون بار بار موږ د مدافع وکیلانو خپلواکي ټول مکتوبي دغه موضوعات ورته راځي کړي چې تاسو د وکیلانو سره کومک وکړي مدافع وکیلانو سره کومک وعده کوي ولی په عمل کې هیڅ نه لیدل کېږي چې یو رئیس د حقوقو ماته په دوشه کې د لیدلو اجازه رانه کینو دا د مدافع وکیل اهمیت او د مدافع وکیل هغه قانوني صلاحیت چی شو
تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې له موږ سره تر حق لې زموږ د ټلیفون شمیره ده 02 9 8 2 9 0 2 0
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
درنو اوریدونکو د افغانستان ملي موزیم د لومړي ځل لپاره په 1999 میلادي کال کې د کابل په باغ بالا کې جوړ شو هغه مهال ملي موزیم د عجایب خاني په نوم یادیدو او د قران کریم خطي نسخې یو شمیر نایابه کتابونه لاسي صنایع او د خپلواکۍ د جګړې یو شمیر آثار په کې ساتل کېدل خو په 1940 میلادي کال کې د نومبر په 15مه دغه موزیم ارګ ته انتقال او د شاه امان الله غازی لخوا په رسمي ډول پرانستل شو تر دې وروسته تر نن پورې د افغانستان ملي موزیم لکه د نورو عام افغانانو په شان کړي په شا په یو او بل ځای ګرځېدلې ده د کابل موزیم او یو شمیر نور ولایتونو د موزیمونو تاریخي آثار د کورنۍ جګړو پر مهال لوټ قاچاق او بهرنۍ هوادونو کې پلورل شوې دي که څه هم ویل کېږي چې یو شمیر دغه آثار د انټرپول پولیسو لخوا بیرته افغان حکومت ته سپارل شوې دي خو په زرګونه نور لا هم تدې تم دي د افغانستان د موزیمونو د نن پرون ستونزو او پرمختګونو په اړه د خبرو لپاره نن د موزیمونو د لوی رئیس عمر خان مسعودي څنګه تناسو خغل مسعودي سلام
مننه زه هم په خپل وار تاسو درنو او دن کته د زړه مینې سلامونه وړاندې کوم
مننه کوم ودان خغل مسعودي کپټوله کې د افغانستان د موزیمونو په وسنی وضعیت رڼا واچوي چې اوس مهال په پایتخت ولایتونو کې د موزیمونو حالت څه ډول دی
ډیره مننه تورمن صاحب په خوشنۍ سره باید ووایم چې افغانستان کې موزیمونو ته څومره چې لازمه ده توجه نه ده شوې نه په خوا او نه اوس دا لرغونی هیواد ډیر زیات لرغونی ساحل لري باید په مختلفو ساحو کې د موزیمونو لپاره کار شوی ولی متاسفانه موږ یوازې د لرغونپوهنې موزیمونه هم په مرکز کې هم په ولایت کې ګوتې په شمار موزیمونه لرو پخوا هم د ملي موزیم تر څنګ چې 95 کاله تاریخي قدامت لري په ځینو لویو ولایتونو کې لکه ننګرهار بلخ غزنی قندهار او هرات کې محلی یا ولایتي موزیمونه شتون درلوده چې متاسفانه د درې لسیزو په جنګونو په جریان کې د لویه صدمه ورسېدله د ملي موزیم آثار هم لوټ شول ول د موقت ادارې د رامنځته کېدو نه وروسته د ملي موزیم او ولایتي موزیمونو ته توجه شوې ده اما په هغه اندازه چې ضرورت زمانه ده دومره توجه زه فکر کوم نه د نه امکاناتو د شتونوالي له کبله د اقتصادي مشکلاتو د ځمکې د نشتوالي له کبله موږ ستونزې درلودلې او اوس هم لرو ولی د یادولو وړ ده چې د ملي موزیم هغه کارونه چې په ملي موزیم کې شوی دی په دې 2012 کال کې زه ترې خوشاله یم. ډېر پرمختګونه لیدل شوی دی، تعمیر بیا ورغول شو، مختلف ادارې مختلف دپارټمنټونه دسپلین نقطه نه جوړ شول، تجهیز شول، د لیدونکو په مخ خلاص ته نندارتونونه غزول شوی دی.
په تیر دورو کې د موزیمونو له آثارو نه په سمه توګه ساتنه ونه شوه. آیا حکومتونه د دغو آثارو په ساتنه کې مسؤل نه ول چې باید په سم ډول ساتنه کړی وه؟
دا خو لومړی مسؤلیت ټول د دولتو ده. هر دولت چې د افغانستان نه یوازې د ملي موزیم آثار بلکې ولایتي موزیمونو ته توجه شوی وای، اما په ځینې مواردو کې حشاله داسې راغلل چې د مرکزي د دولت د کنټرول نه هم د مسایل وتل، چې ډیره لویه بلګه د افغانستان د ملي موزیم آثار چور لوټول او همدارنګه د تعمیر د راکټونو د حسابات له امله د هغه اور اخیستل دي، چې متاسفانه دغه لرغونی او غنی موزیم د خاورې سره خاورې شو او یا سلنه آثار یې له منځه لاړل. بیا هم خوشحاله یم چې اوس څه نه څه کارونه شوي دي، امید ده چې هغه د نړیوالو معتبرو موزیمونو په څنګ کې دا موزیم خپل ځای بیرته.
مننه مسعودی صاحب، هغه آثار چې د موزیمونو د کورنۍ جګړو پر مهال لوټ شول، قاچاق شول، بهرنیو هیوادونو ته یوړل شول، هلته خرڅ شول، د دې ته بیا راستنېدل لپاره هیڅ هڅې نه دي شوي چې بیا راوګرځول شي بیرته هیواد ته دغه آثار؟
په دې برخه کې هڅې شوي دي، زیاتې هلې ځلې شوي دي، اما متاسفانه موږ هغه مشکلات چې دي سره مخامخ وو. په 2003 میلادي کال کې کله چې د ملي موزیم بیا رغمنه شروع شوله، د اطلاعات کلتور وزارت د یونسکو څخه غوښتنه وکړله چې د لوټ شوو غلا شوو آثارو په بیرته راګرځونه کې د افغانستان د دولت سره همکاري وکړي، ولې متاسفانه یوازینی شرط د یونسکو دا و چې د افغانستان اسلامي دولت د یونسکو سره هغه ټول کنوانسیونونه چې مختلف هیوادو هغوی سره غړیتوب ترلاسه کړی، بعد غړیتوب ترلاسه کړي، د دې کنوانسیونونو په رڼا کې باید دوی د موږ سره همکاري وکړي. کنوانسیونونه ډېر دي، د 1954، 1950، 1955 کال، 2000، 2002، 2003، 2004 کنوانسیونونه چې هره برخه کې دوی مشخص هدایت او قوانین لري. د افغانستان د اطلاعات کلتور وزارت دا قانونسونه او ټول مطالعه کړل، د وزیرانو شورا ته وړاندیز وکړ. په 2003 کال کې د وزیرانو شورا فیصله وکړه چې بعد افغانستان د دې قانونسونو غړیتوب ترلاسه کړي، ولې متاسفانه تر اوسه موږ دولت د ټولو قانونسونو غړیتوب نه دی ترلاسه کړی. یوازې په 2005 میلادي کال کې د بهرنیو چارو وزارت د 1990 او 1995 کال کنوانسیون غړیتوب ترلاسه کړ، چې د دې کنوانسیون د غړیتوب نه وروسته د دوی د مزایاونه موږ استفاده وکړله. او د یادولو وړ ده چې په د 2005 کال د اکتوبر په میاشت کې د آیکوم د موزیمونو نړیوال شورا په همکارۍ موږ یو سور لیست د آثارو د تاریخي آثارو لیست جوړ کړ چې هغه د آیکوم په همکارۍ سره په مختلفو ژبو وژباړل شو، د انټرپول پولیس په اختیار کې ورکړل شو. دا هم موږ ته ډېر ګټور تمام شو. وروسته هغه موږ د انټرپول د پولیس او د هغه موزیمونو سره چې موږ ډېر نږدې اړیکې درلودلې او لروي، د دوی په همکارۍ موږ د 2001 کال نه را په دېخوا وتوانلو تر اوسه پورې د 9000 نه زیات آثار د بهرنیو هیوادو ته بیرته راستنې شي افغانستان ته. دا ساده کار هم نه ده، ډېر ستونزمن کار ده، وخت ضرورت لري. هر څومره چې موږ اړیکې د مشکله په دې ده چې موږ که هر چیرې وکولی شو موږ د افغانستان پورې مربوط آثار موږ شناسایی کړو، نو موږ قانونا حق لرو چې د یونسکو په ملاتړ د انټرپول د پولیسو په ملاتړ موږ د هغه د بیرته راګرځونو غوښتنه وکړو.
څومره فکر کوئ چې وبخې چې جدي خبرې شي په دې اړه باندې؟ مثلا سرسري خبرې نه، چې جدي، ځکه ډېر ویل کېږي چې د افغانستان دغه آثار چې تاریخي آثار چې لوټ شوي دي یو شمېر زیاتې ګاونډیو هیوادونو کې دي، حتی د څو اشخاصو نومونه هم اخیستل شوي دي. ولې په ځینو مختلفو مواردو کې د دې هیوادونو سره خبرې شوي دي؟ ولې داسې جدي چې په دغه موضوع باندې باید خبرې شوي او دا خبرې رسنۍ ته راوتې وي، تر اوسه پورې داسې جدي کوم اقدام نه دی شوی؟
زه فکر کوم جدي اقدامات شوي دي، روابط برقرار شوي دي. بیا هم هر څومره چې موږ فرهنګي اړیکې د هر هیواد سره خصوصا د همسایه او د سره نږدې اړیکې ولرو، په هغه پورې باید موږ د دې د مزایانه استفاده وکړو. دا موضوعات د دولت په عمومي پالیسي پورې هم اړه لري. منګه د مختلفو هیوادونو دغه اثر چې لاسته راوړل دي، جاپان تر امریکا تر اروپایي همدارنګه آسیایي هیوادو حتی د همسایه هیوادونو هم دا اثر لاسته راغلی دی. په دې باور کې شک نشته چې موږ لوټ شوي اثر که هغه اثر چې د ملي موزیم نه غلا شوي له هغه اثر چې د پخپل سر کندونو په واسطه لوټ شوي دي، هغه زیاتره برخه به په افغانستان کې هم وي، په همسایه هیوادو کې به وي. اما کوم اندازې پورې چې موږ معلومات لرو، په زیاتره آسیایي اروپایي همدارنګه په امریکا احتمالاً په افریقا کې هم وي. دا په منګه پورې اړه لري، منګه په دولت پورې اړه لري، د منګه د پولیس د انټرپول د پولیسو په ادارې پورې اړه لري چې منګه څومره تلاش وکړو هر چیرې چې آثار منګه شناسایي کړو. د بین المللي میثاقونو په رڼا کې منګه د هغه د بیرته راګرځېدلو هم غوښتنه کوی شو، دا موسسات موږ هم ملاتړ کوي. نو زه اړینه بولم چې منګه رابط هر څومره نږدې وي د دوستو هیوادو سره، د همسایه هیوادو سره، منګه په دې موافق شو. همسایه وادو ته هم داسې اشاره شوې دي، زه په دې متاثر یم. هغه اثر چې د همسایه وادو نه د ځینو اشخاصو نومونه اخیستل شوي، دوی هغه اشخاص و چې د افغانستان د ملي موزیم اثر د دوی سره شتون درلوده او شتون لري. دوی هغه ارګانو کې کار کوه چې د بعد هم ملی او هم نړیوالو قوانین ته دوی باید تطبیق کړي وای، دوی ته باید ژمن وای، ولی متاسفانه دوی نه دا کار صورت موندلی ده. نو امید ده په راتلونکي کې هر څومره موږ فرهنګي رابط ښي سیاسي رابط همسایه وادو سره ښه شي، په هغه په څنګ کې به د فرهنګي اثارو د لوټ شوو اثارو د بیرته راګرځولو دپاره بیشتر زیاته زمینه مساعده شي.
مسعودي صاحب، یو خو لوټ شوي دي اثار. یو ویل کېږي چې د غوی د اتمې نېټې تر وختونو وروسته یو شمېر کسانو چې مثلا په اوله کې راغلل افغانستان ته، په ټوفک یا په ډالۍ کې ځینې کسانو ته ورکړل. مثلا د احمد شاه بابا د تورې په اړه ویل کېږي، د وزیر محمد اکبر خان د توفنچې په اړه ویل کېږي. څومره دغه دقیق دي دغه راپورونه؟
زه موزیم کې اثر موجود سی و هیڅ صدمه نه ورسه، ولې متاسفانه پس له درې څلورو میاشتو کله چې د امنیتي وضع د وخامت سره وغه شوله، اپوزیسیون دغه ساحې تر لاسته نه کړلې، نو هلته نه یوازې اثر لوټ نه شول، بلکې مات شول، لوټ شول، زیاته برخه دلته تالان شول چې منځه لاړل. او د احمد شاه بابا توره، د وزیر اکبر خان تفنګچه، دا ټول په موزیم کې موجود و. کله چې موزیم د داخلي جنگونو په کابل ښار کې رامنځته شول، د نور آثارو په څنګ کې دا آثار هم غلا شوي دي. نو ځینې دا شی ردوم، ما زه فکر نه کوم چې دا شی واقع شوي. اما آثار چې موزیم نه وایستل شول، لوټ شول، دولت خپل حاکمیت په ساحه کې له منځه له لاسه ورکړه، که هغه نه بعد اشخاصو په لاس کې دا لویدلي اشخاصو بیا دا چاته ډالۍ کړي چې دا معلومات زه نه لرم. بلکې د موزیم د سابقهدار کارکوونکي په هغه باندې هېڅکله د موزیم نه داسې کار نه ده شوی چې یو سیاسي رهبر لا یو دولتي ارګانونو د موزیم اثر چاته ډالۍ ورکړي. اما کله چې موزیم کې جنگ واقع شو په هغه ساحه کې اثر لوټ شول، د اشخاصو لاسته چې ورغلي هغوی که دا حالت رامنځته شوي زه نه ردوم، اما د دولت په چوکاټ کې هېڅکله دا کار نه
دی. ښاغلی مسعودي، د طالبانو د واکمنۍ پر مهال هم وایي چې ځینې تاریخي آثار تخریب شول. څومره چې د بیا رغونې دپاره کار کېدو، څومره فکر کوئ کار شوی دی په دې برخه کې چې بیا رغول شي وي هغه آثار؟
متاسفانه په 2001 کال کې یو تعداد آثار چې دغه ساتنه خلاف د شریعت دوی ګاڼه حاکم نظام لور مات شول، دا پروژه پارچه دا اثر د موږ سره شته ده. د 2003 کال نه موږ یو څه اثر دا بیا ورغول څه، ولی کارونه دومره زیاتی موږ ته تر مخ باندې چې هغه اساسي کارو ته موږ توجه کړي توجه کوو. نو دغه پارچه چې موږ سره شته دي، دا امید ده چې په راتلونکي هم بیا ورغو. د ما جامن زه فکر کوم تر اوسه پورې موږ درې سوه شپېته اثر بیا رغول دي. په راتلونکي به دا پروسې ته ادامه ورکړو څو چې دغه اساسي د برنامې په سرسم موږ په مخ ځو.
اساسي کارونه تاسو ویل خیر،
اساسي کارونه هدف دا و چې ملي موزیم خو مختلف شعبات و دفترونه امکانات و وسایل و تجهیزات و دا شیان ټول له منځه تللي و. په موږ دا ټول دفترونه د صفري نقطې نه بیا شروع کړي دي. د دوی په تجهیز کې د اعضاو په دپاره زمینه مساعدول چې دوی مسلکي پوهه لوړه شي، په دغه به کارو کې زیاته هغه شوي و. نو زیاته برخه توجه د موږ د تعمیر بیا رغونې ته او د نندرتونونو د جوړولو دپاره. تاسې باور وکړئ چې په ملي موزیم کې یوه چوکۍ د ناستې دپاره وجود نه درلوده، ولی لیل الحمد اوس موزیم تجهیز شوی ده په کمپیوټر او په دې پیشرفته وسایلو باندې. وسایل رامنځته شوي د الماریګانې نندرتونونه. هغه اثر چې پاتې و متاسفانه موږ ډېر اسناد د لاسه ورکړي د غدې لپاره اسناد سازي باندې کار شروع شوی ده. ډیر اساسي کار شروع شوی ده چې دا یو بنیادی علمی او مسلکي کار ده چې په منطقه کې ډیری موزیمونه دا امکانات نه لري. ولې درې کاله دوه نیم کاله مخکې دا پروسه موږ شروع کړې ده او کله چې دا پروسه تکمیلیږي زه فکر کوم په هره برخه کې موږ لاسته راوړنې لرو. نو هغه اثر چې مات شوي دي هغه هم په پلان کې لرو چې باید بیا ورغول شي. هغه پارچې موږ سره شته دي دا هم اثر فرق لري. خاورین اثر ډیر مشکل ده، ممکن په معینه فیصدی بیا ورغول شي. د تیږې اثر د لرګیو یا لا د مختلفو اجناسو اثر او یا شپېته او یا اتیا حتی نوي سلنه دوی بیرته د بیا رغولو امکانات شته.
بله مسعودي صاحب، په داسې حال کې چې موږ اوس پولیس لرو، شکر اردو لرو، ملي امنیت لرو، هر څه لرو، ولې اوس هم ویل کېږي مثلا په ځینې سیمو کې په غیر قانوني ډول او په غیر مسلکي ډول مثلا کیندنې کېږي، دې لپاره چې کېدای شي په دغه سیمه کې مثلا تاریخي آثار موجود وي؟ څومره دغه راپورونه تاسو ته د حقیقت لري دا راپورونه چې اوس هم دغسې څه موجود وي؟
زه فکر کوم په ځینې مواردو کې په ځینو ځایونو کې چې امنیت وجود نه لري دا په خپل سر کیندنې بیا هم جریان لري. شته دي، اما د پخوا په څیر لږ محدود شوي دي. د اطلاعات
کلتور
ولې نه د اندېښنې وړ دي؟ ما په نظر که یو اثر په هره برخه د افغانستان په هر ګوټ کې زیانمنځه ځي هغه
په دشنه صحیح شوي نه دي. مثلا چې بلغ ځمو کې
ساحې تقریبا دوه دوه نیم زره ساحې مخکې شنه صحیح شوي دي. لرغونپېژندنې انسټیټیوټ په همکارۍ د ځینو دوستو هېوادو په همکارۍ سره. اما تاسو پوهېږئ چې د افغانستان لوشت لوشت خاوره تاریخي مستنی ساحه لري. دا د زرهاو نه زیاتي فرصت طلب اشخاص د دېنه استفاده کوي. د ما په نظر د افغانستان د تاریخي او فرهنګي اثارو د قانون د ساتنې د قانون په اساس سره دا د افغانستان د ملت د ټولو خلکو دنده ده، نه یوازې امنیتي ارګانو په څنګ کې باید ودرېږي. دا اثر پرې نه دي چې په خپل سر کې
ولې
نه. دا د دولت هم په جریان کې دی. د دې لپاره یو خاصه د پولیس د 012 قطعې په نامه سره رامنځته شوې ده چې په ځینو ولایتو کې تاریخي آبدي د لرغونې ځای د هغوی د پوښښ لاندې دي او ایجابیي چې زیات توجه وشي. زه فکر کوم موږ هره لرغونې ساحه، هره تاریخي آبده او هر موزیم د پولیس په واسطه د هغه باندې باید سړی ونه درو. دا د افغانستان د خلکو مسؤلیت ده چې آګاهي پوهنه پوهه باید ورکړل شي چې دوی خپله د خپل تاریخي میراث وګڼي. د هغې په ساتنه کې د دولتي ارګانو سره دوی خپل
مننه مسلی سے. فقط یو وروستۍ پوښتنه او ډېر لنډ ځواب غواړم، ځکه چې تاسو نن درتونونه جوړ کړي دې عاید متمن ترلاسه شوی، عاید څه شوی یو او بل؟ داسې تاسو ورځې په جریان کې څو کس مثلا د موزیم لیدو ته راځي، آیا د دې لپاره داسې د تبلیغاتي پروګرامونه هم شوي په رسنیو کې چې خلک راشي موزیم وګوري، لیدنه ورنه وکړي، ټکټ واخلي، که څنګه؟
ډېره مننه. هغه لرغونې نندرتون څه کې افغانستان نه بهر منګه جوړ کړی دی، دغه نه عاید ترلاسه شوی دی. زه فکر کوم نږدې 200 میلیون افغانۍ عاید هغه د دولتي بودجه ته مستقیما انتقال شوی دی. ملي موزیم ټیکټ لري، رسنیو هم په دې برخه کې موږ سره ډېره لویه همکاري کړې، همکاري کوي.
خو داسې کوم اعلان ما نه لیدلی دی.
اعلان همیشه شوی دی،
ملي
تلویزیون همیشه مرکې شوی دی. د شخصي خصوصي تلویزیونونو سره، د اخبار او جرایدو او روزنامو سره دا کار شوی دی. د دوی د همکارۍ په واسطه سره موږ زیات لیدونکي لرو. منګه کله هر کال لیدونکو په تیر کال سره پرتله کو، دغه کې یو زیات لیدونکو زیاتوالی منګه احساسولای شو. یان د ورځې 100 نفر، 80 نفر، 200 نفر، 300 نفر راځي چې د کال لیدونکو کېدای شي د 25 نن تر 10 په شاوخوا کې منګه لیدونکو لرو. چې دا هم په سر د غکس افغانستان د ملي موزیم په مرکز د ښار کې پروت نه ده، د ښار نه وتلی هاشه کې پروت ده. په دغه مشکلات، اقتصادي مشکلات چې خلک لري، ترانسپورتي مشکلات چې لري، دا برخه کې زه فکر کوم خلک نشه ملامت ولای. ځوان نسل ډیره مینه لري، ځوانان خصوصا محصلینو د مکتب زده کوونکي د منګه زیاتر لیدونکي دوی.
Kule ye ada da, kule ye ada da, kule ye ada da, kule ye ada da. مستیے پرتات پسر کو شنڈ مسکادا